وزیر سابق وزارت صحت عامه و همچنین از شنوندگان عزیزی که با ما بودند در برنامه. تا هفته آینده شما را به خداوند کریم اسپاریم. شاد و صحتمند باشید.
شکر.
سلامونه، ستړي مشي د شپې 9 بجې د خبرې خبرونه ته مو زفریده سیال د وقا پیکار د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. خبرونه په خبرونو پیلوه. پانړیوال شلوریز جام کې استرالیا سلامات وروسته د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان راشد باورمن شوی چې افغانستان نړیوال جام هم ګټلی شي. راشد خان له سیالۍ وروسته په خپلو خبرو کې وویل چې باید په ځان باورمند او اعتماد ولرو چې پایلوبه هم موږ ګټلی شو. د خپلو لوبغاړو غوښتل چې په ذهنونو کې دا واچوي چې نړیوال جام ته د ګټلو لپاره راغلي دي. راشد خان زیاته کړه دا لوی بریا ده، له دې ځایه پایلوبې هم ګټلی شو او هغه به ډیر خوشحاله وي. هر ټیم چې ګوري له موږ څخه یې ویره وشي. پایلوبه دومره لرې نه ده. نن افغانستان له استرالیا نه د یو شت منډو په توپیر لوبه وګټله. په دې بریا سره سیمی فاینل ته د افغانستان د تکلی لا ژوندی پاتې دي. د افغانستان بله لوبه به سه شنبه ورځ له بنګلادیش سره وي. د طالبان د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې درې د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې د سختو بارانونو او احتمالي سیلونو وړاندوینه کړې ده. د ادارې پر خپلې ایکس پاڼې لیکلي دي چې نن به د بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، نورستان، کندړ، لغمان، کاپیسا، پروان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، میدان وردګ، دایکندي، بامیان، سمنګان، غور، سرپل او فاریاب ولایتونو کې ورښتونه دوام وکړي. په دې ولایتونو کې د باران اندازه له 15 تر 30 میلی متر پورې اټکل شوې ده. د هوا پیژندنې ادارې ویلي دي چې د باد سرعت به په یو ساعت کې له 500 تر 500 کیلومتر پورې وي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د نیکاراګوای لوري د افغانستان لپاره د ناستوګن سفیر د ګمارلو هرکلی وکړ. د وزارت نن پر خپلې په یو خبر پانه کې ویلي دي چې له نیکوارا ګوای سره د ډیپلوماټیک اړیکو ټینګښت مثبت پرمختګ دی. تر دې مخکې د دې هیواد رسنیو راپور ورکړی و چې دغه هیواد د افغانستان لپاره ناستوګن سفیر ګمارلی دی. مایکل کیمبل چې د مهال په چین کې د نیکارا ګوای سفیر دی ټاکل شوی دی له دې وروسته د کابل لپاره هم د دغه هیواد سفیر په توګه دنده ترسره کړي. د نیکارا ګوای د ولسمشر مرستیالی روزا ریو موریلو د افغانستان لپاره د سفیر د ګمارلو خبره تایید کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په پیکینګ کې د افغانستان سفارت لارښوونه شوې ده چې د نیکاراګوای له سفارت سره نږدې کاریاړي کې ولري. د نیکاراګوای په ګډون تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خو د ګوتو په شمېر هیوادونو د طالبانو ډیپلوماټان منلي او د ځینو هیوادونو سفارتونه په کابل کې فعال دي. او د یونان د هایډری ټاپو په ځنګل کې له اور لګیدو وروسته 43 کسان نیول شوي دي. چارواکي وایي چې اور نمړې په یو تفریحي کښتۍ کې بل شو. له دې سره په یو وخت کې په ترکیه کې د اور لګیدو له کبله یو شمېر کسان مړه او ټپین شوي دي. یونني چارواکو پرون شنبه ویل چې اور د جمعې په ورځ ستاتن د جنوب د مشهور سیاحتي ټاپو په یوازیني ځنګل کې ولګېده. له ډېره خوارۍ وروسته دا اور مړ شوی دی. د یونان د اور وژنې ادارې د شنبه په ورځ وویل چې ټول نیول شوي کسان د یونان د پاتې او د یکشنبې په ورځ به د څارنوالۍ دفتر ته حاضر شي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې را سره د مطالب واوریدل شي. وړاندې بر سره د افغانستان د تاریخي بریا په اړه باندې چې د نمړي ځل لپاره یې وکولای شو استرالیا ته ماتې ورکړي، د خلکو د خوشحالۍ او مبارکۍ پیغامونه هم درنګه د پخوانی یو شمیر چارواکو پیغامونه به هم درته ولرو. له دې سربېره به د هغو کروندګرو ستونزې هم در سره شریکې کړو چې وایي د هندوانو حاصلات یې سم خرید نه لري.
دا د دقان د پلاستیکو د کور دا مصرف نه پوره کوي، پرېږده چې نور مصرفونه غوډیر دي. نرخونه ډېر ټیټ دي، دا دقان ډېر رنګزار ده.
د افغانستان انټرنیشنل خبريال شبنم دوران ادا کړی د چپلار طالبانو وهلې او ټکوالی دي. وړاندې بعد د خبريالې خبرې او دا چې ولی طالبانو یې لپلار سره دا ډول برخورد کړی د انګیزي په اړه به هم جزئیات درکړو. نور مطالبم لرو که چیرته وخت پات شو ساس پیغامونه بم راوخلو. ملتیام غواړم
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه. یو شمیر سازمانونو افغانو سیاسي څیرو د مدني ټولنو فعالانو د دوهی په دریمه غونډه کې د افغانو میرمنو استازو نګډون ته خبرګونونه خودلې ویلي دي چې د طالبانو سرغړونه ته د مشروعیت ورکول په معنا او د ملګرو ملتونو د بارته نه جبرانیدونکي زیان راول شي. د ملګرو ملتونو د شورا د امنیت شورا تر غونډې وروسته د یوناما مشر روز او تنبای په نیویارک خبري اعلان ته ویل چې د جون د درشمې د غونډه کې به د خزو او مدني ټولنو استازو ته ګډون اجازه ورنکړلای شي. ورزو سنا کاکړ ته چې په دې اړه نور څه زیات راکړي.
د ملګرو ملتونو په قربتوب د دوهې په درېمې غونډه کې د افغان میرمنو استازو نه ګډون ته د خبرګونونو دوام. یو شمیر سازمانونو افغان سیاسي څیرو او د مدني ټولنې فعالانو د ملګرو ملتونو د پریکړې ته چې د دوهې په درېمې غونډه کې د افغان میرمنو استازو ته بلنه نه ده ورکړې نیوکه کړې. ملاله فند چې د نجونو د زده کړو لپاره د نوبل د سولې جایزې ګټون کې ملالی یوسفزی په مشرۍ جوړ شوی د شنبه په ورځ د دوهې په درېمې غونډه کې د افغان میرمنو د استازو نه ګډون په خبرګون کې په یوې اعلامې کې ویلي د حزبول د منولو وړ نه دي او یو خطرناک مثال جوړوي. په اعلامې کې زیاته شوې په دوهې کې غونډه د افغانستان د راتلونکو د جوړولو لپاره یو ښه فرصت دی، خو له طالبانو سره په ښکېلتیا او د ښځو په څنډې د کولو سره به د پام وړ پرمختګ ونه لري. پیلامیه کې د ملګرو ملتونو له سازمان غوښتل شوی چې خپل د پریکړه بیرته واخلي. په ورته وخت کې د بشري حقوقو د څار سازمان اجرایي مدیر تیرانا حسن هم ویلي چې د افغانستان په اړه په غونډه کې د طالبانو ګډون په اجنډا کې د ښځو د حقوقو د موضوع یا د افغان میرمنو د حضور پرته د طالبانو سرغړونو ته د مشروعیت ورکولو او د ملګرو ملتونو اعتبار ته د نه جبرانیدونکو زیان رسولو د ګواښ په معنا دی. د نوموړي د خبرې د بشري حقوقو د سازمان د ښځو څنګه مرستیال هیدر بار په خپل ایکس پاڼه خبرې کړي. دغه شاند ښځو او ماشومانو د حقونو د خوندیتوب سازمان مشر زرقا یفتلی په تیر جمهوري نظام کې د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل او د ولسی جرګې پخوانی غړي فوزی کوفي هم د دوهې پر رواني غونډه کې د ښځو د نه ګډون پریکړې ته په خپلو ټولنیزو پاڼو کې خبرګونونه ښودلي او دا پریکړه د ملګرو ملتونو سازمان د اصولو خلاف بللې ده. مخکې تر دې هم د موضوع ته ګڼ شمېر خبرګونونه ښودل شوي دي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان هم د دوهې په درېمه ناسته کې د ملګرو ملتونو په دې پریکړه قات کوي. لټلې وګمې توخي ازادي رادیو ته وویل
متاسفانه شزنه نه یوازې د نن په افغانستان کې له ټولنې څخه حساسي، بلکې په نړیواله سطح په دغه غونډو او مجالسو کې د شزنه او حزبول د دې ښکارندوی کوي چې د افغان شوز سره نړیوال دوی صادق نه دي.
افغان میرمنې هم وایي چې په دې غونډه کې د خزونه ګډون د افغان میرمنو د غږزپلو په معنا ده او د ملګرو ملتونو اعتبار لمینځ وړي. یو مترز افغان میرمن امن احمدی وایي
کده زو استازي د دوهې په ناسته کې ګډون ونه لري نو څوک به د افغان رنځپلو خزو د هغوی حقونو او ستونزو په اړه आवाज اوچت کړي تر څو ټول نړی خلکو او د خزو د حقونو مدافعینو تر غوګونو زمونږ د افغان قرباني شو انجونو او خزو आवाज ورسیږي.
د غوښتنې او نیو کې په داسې حال کې دي چې ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې د جون د دشمنیتي په غونډه کې به د افغان خزو استازي ګډون ونه کړي. د خبره د جمعې په ورځ د امنیت شورا تر غونډې وروسته افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روز او تنبایوا په نیویارک کې خبريالانو ته وکړه، خو زیاته کړه چې تر دې غونډې مخکې او وروسته ناستو کې به برخه ولري. نو موري ته هم ویل په غونډو کې د اجندا مهم موضوعات چې مخدره موادو سره مبارزه او خصوصي سوداګري او بانکداري د هم خزو پورې اړه لري. ټاکل شوې د دوه درې مغونډه د ملګرو ملتونو په قربتوب دروانې میاشتې په دیشمه د جولای تر لومړۍ نیټه جوړه شي چې طالبانو ته هم پکې بلنه ورکړل شوې او دوی د خپل پلاوي د ورسولو اعلان هم کړای دی. طالبانو د دوهې په تیرو دوه نورو غونډو کې ګډون نه وکړای.
د کرکټ نړیوال جام
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ مخکښ ټیمونه پکې برخه لري.
زه بختیار ساحلم او وخت په وخت مو د ازادي رادیو لالارې د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګره خبروم.
پروانو لوبو تازه معلومات د کرکټ د مبصرینو تبصری او لوبغاړو سره مرکی هم لرو.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي رادیو په صفو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولي او وګوري.
ازادي رادیو څلروش ساته.
نن افغانستان وکولای شو چې د شلورونو په نړیوال جام کې د ټولو قوي ټیم استرالیا ته ماتې ورکړي. د افغانستان لپاره تاریخي بریا وه. ورزو فیروزی عزیزی ته چې د دغې بریا د لمانځلو په اړه باندې د خو سربیره د نورو ولایتونو نه د خلکو غږونه راټول کړي دي او د هغو چارواکو مبارکې پیغامونه هم راخیستي دي چې د دغې بریا په اړه پر خپلو ایکس پانو لیکلي وه.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شلوریز نړیوال جام د اتو غوره لوبډلو په کډاو کې استرالیا ملي لوبډلې ته ماتې ورکړه. دا لومړی ځل دی چې افغانستان په کرکټ سیالۍ کې استرالیا ماتوي. د تاریخي بریا په افغانستان دننه او بهر ګڼ افغانان خوشاله کړي دي. د افغانستان خوست ولایت کې سلګونه خلک واټونو ته راووتل او دا بریاي په اتنونو او پټاقيو په چولو ونمانځله. د دې ولایت یو اوسیدونکي اسماعیل ازادي رادیو ته وویل
چې افغانستان لوبا وګټله ځان مې نشو کنټرولولای چې اولستر کومې د خوشحالي اوخ کې راو بهیدل.
ننګرهار ولایت کې هم ورته حال و او یوش میر خلکو آن د دې سیالۍ په تامه او تلوسه شپه په ویخه تیر کړی ده. د دې ولایت یو اوسیدونکو ابرار الحق دولتزی او د کابل ښار اوسیدونکو فریده ازادي رادیو ته وویل
تلوار ګشپی خو ګډ وډ شي سمېټ وسنګ راځي کوم میچ وسنګ خو به اخر را خدا پاکو رحم نه میچ هم غټه او د سحر کوم بریا هم تر لاسه کړو هم غټه نو باور وکړي چې مونږ سي جوړهونکې احساس کوو.
دا زمونږ ټول افغانان لپاره ډیر افتخار او ویاړ ځای دی چې مونږ د ستاسو افغانان لرو او زه واقعا هم نن ډیره زیات خوشاله یم. هیڅ ساته نسل کولی په کوم الفاظ سره خپل خوشحالي بیان کړم. زنده‌باد افغانستان، زنده‌باد.
د کندهار ولایت اوسیدونکو آریا بیا د کرکټ لوبډله په وسنۍ شرایطو کې په نړیوالو ډګرونو کې د افغانستان د ارزښتونو زمندي ساتلو یوازینی وسیله بولی.
کرکټ یوازینی خوشی د اوسه په افغانان زپاره چې د کرکټ په میدان کې زموږ بیرغ ښکاره کیږي، موږ خپل ملي سرود او کسان خپل به هیواد کې نستورې تلای، خپل به هیواد خپل بیرغ نسپورته کوي، خپل به هیواد خپل بیرغ نسوري تلای. بل نرس چې افغانستان په ډیر وطن دی چې استرالیا باندې یو قوي لوبډلې تماته ورکړي نو ته بل لوی خبره نسته.
د یادونه ده چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې ترڅنګ د نوري برخي ورزشکاران هم په بهرنیو لوبو کې خېل استراوړنې لري. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله هم په خځلې دوسره د لومړي ځل لپاره د فوټسال نړیوالو لوبو تلار پیدا کړي. د غشان په یو شمېر نورو برخو کې په ځانګړي ډول رسمي سیالیو کې افغان ورزشکارانو وخت په وخت بریاوې خپلې کړې دي. د بغلان او میدان وردګ ولایتونو دوه اوسیدونکو نصیر احمد شینواری او عزیز الله هم په دې اړه خپل خوشالي د ازادي رادیو سره شریک کړه.
هغه واده ستیر کال سریز نه لمک سره انکار کړو. نن دی الله پاک په نصرت باندې او د اتلانو په مټ باندې دا مغرور هیواد موږ د کرکټ په ډګر کې په ګوندو کاوه. انشاء الله راتلونکي د بنگلاديش لوبا چې سره نه لګزرا کمزور ده د دې د بخزيات هلمند یاسو چې موږ دا لوبه وګټو.
موږ ډیر خوشاله کیږو چې د افغانستان اتلان دی او کول شي استرالیا ته مات یو ورکړه. نو زموږ ویاړ دی، زموږ اتلان دی، تل دی بریالي وي.
د دې بریا پاړه به هرمشتو افغانانو او د افغانستان د تی جمهوریت حکومت په خوانه یو چارواکو هم په خاله رسنیو د مبارکۍ پیغامونه شریک کړي دي. لدی ډلې په خوانه یو ولسمشران محمد اشرف غنی، حامد کرزی، د تی جمهوریت حکومت د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبد الله په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق، همدارنګه جنو طالب ټټپوړو او لوړپوړو چارواکو هم د دې بریا د مبارکۍ ترڅنګ راتلونکي لوبه کې د بریا هیلې څرګندې کړي دي. د اتو غوره لوبډلو پړاو په ګروپی لوبو کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې چې مخکې هند ته سیالي بایللې، بل لوبه یې له بنگلاديش سره ده چې په ماتولو سره به یې نیمه پای لوبې ته د رسیدو لپاره چانس ډیر سي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
تاسو کولای شئ چې د افغانستان د نړۍ بریا په اړه باندې نور مطالب او همدارنګ د راشد خان وروستۍ څرګندونې چې ویلي وو په نړیوال شلوریز جام کې استرالیا ته علامات وروسته د باورمن شوی دی چې افغانستان نړیوال جام هم ګټلی شي. راشد خان له سیالۍ وروسته په خپلو خبرو کې ویل چې باید په ځان باندې باور او اعتماد ولرو چې پایلو به هم ګټلی شو. دا له خپل لوبغاړو غوښتل چې په ذهنونو کې دا واچوي چې نړیوال جام د ګټلو لپاره دوی راغلي دي. راشد خان په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې دغه بریا چې نن دوی ترلاسه کړې ده دا لویه بریا ده، له دې ځایه پایلوبي هم ګټلی شو. هغه ویل چې دا ډیر خوشاله ده چې ګوري هر ټیم له موږ څخه ویره لري او پایلوبه د دې خبره لري نه ده. نن افغانستان استرالیا ته د 21 منډو په توپیر ماتې ورکړه. په دې بریا سره سیمی فاینل ته د افغانستان د تک هیلي لا ژوندۍ پاتې دي. افغانستان بل لوبا راتلون کې سشنبه له بنگلاديش سره لري چې دا به سرنوشت کون کې وي د افغانستان لپاره. د افغانستان په تړاو نور مطالب هم درته لرو، خو اوس ورزو د په غزه کې جګړې ته چې د اسرایلو د دفاع وزیر امریکا ته روان شوی دی، دا چې په کوم مسایل به بحث کوي اسمت سروان دی. اورو
د اسرائیل دفاع وزیر چې لخپل امریکایي سیال سره د لیدو لپاره واشنگټن ته تللی ویلی چې دغه سفر په ترڅ کې له امریکایي چارواکو سره خبرې د جګړې د راتلونکو لپاره پریکنده او حیاتی دي. جنرال یوف ګالانت نن سهار د تل ابی په هوایي ډګر کې واشنگټن ته تر روانېدو مخکې وویل چې له امریکا سره د اسرائیل اړیکې تر بل هر وخت ډېرې مهمې شوې دي. د وویل چې له امریکایي چارواکو سره به د غزې او د اسرائیل شمالی پولو په جبهه کې د پرمختګونو په اړه وژغیشي. شاغلی ګالاند زیاته کړه چې اسرائیل هر هغه اقدام ته چمتو دی چې ممکن په غزه، لبنان او نورو ځایونو کې ورته اړتیا وي. د غزې د جګړې په جبهه کې دریم پړاو ته د وضعیت د لیږدو یادونه وکړه، خو په دې اړه نور وضاحت ورنه کړ. اسرائیلي رسنیو د پوځي چارواکو په قول د غزې د جګړې په جبهه کې د وضعیت د نوي پړاو په اړه په راپور کې ویلي چې د غزې ترنګ په جنوب کې به د رفح په سیمه کې پوځي عملیات ډېر ژر پای ته ورسیږي. د جمعې په ورځ اسرائیلي چینل کان د حکومتي سرچینو په قول خبر ورکړ چې کابینه به ډېر ژر په غزه کې د حماس د پوځي څانګې د ماتې اعلان وکړي. څو له دې جبهې څخه زیات شمېر ځواکونه وباسي او د حزب الله د بریدونو د مقابلې لپاره د اسرائیل شمال ته روان شي. یو ګالان په د امریکا له دفاع وزیر لوید آستن، بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن، د سی آی ای مشر ویلیام برنز او د اسرائیل او لبنان په خبرو اترو کې د متحدو ایالاتونو له ځانګړي استازي آموس هوچستن سره کتنی او خبري وکړي. د ټایمز اف اسرائیل رسپانې د راپور لمخې د اسرائیل د دفاع وزیر به هڅه وکړي چې امریکا قانع کړي چې پوسټ درانه بمونه چې اسرائیل ته د هغو لاستولو ډډه شوي ورکړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو چیرونه په انګلیسي ژبه په یو ویډیو کې وویل چې اسرائیل له امریکا څخه د وسلو غوښتنه نه ده کړې. په ځواب کې سپینې ماڼۍ وویل نه پوهیږي چې بنیامین نتانیاهو د څه په اړه خبرې کوي. تر دې مخکې د بشري حقوقو د سازمانونو په ګډون ډیرو د غزې په څیر په یو ګڼ نفوسه سیمه کې د دغه ډول بم په کارولو نیوکه کړې ده. د اسرایلی رسنیو پر اساس بنیامین نتانیاهو غوښتل چې امریکا ته د خپل حکومت د دفاع وزیر تر سفر وړاندې د لازیاتو وسلو د ترلاسه کولو په اړه مخکې له مخکې ډاډ ترلاسه کړي. د بنیامین نتانیاهو له څرګندونو وروسته په کانګرس کې جمهوری پالو د جو بایدن اداره تورن کړ چې د اسرائیل کافی ملاتړ نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د بایدن حکومت په اسرائیل باندې د حماس د افراطي ډلې له بریده وروسته سمدستي د اسرائیل حکومت او خلکو سره خپل بشپړ ملاتړ اعلان کړ. امریکا او اروپای اتحادیه حماس تروریستي ډله ګڼي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
په افغانستان کې یو شمېر خبريالان د وی بلې افغان خبريالې شبنم دوران وروسته د تا په اشاره سره وای چې د طالبانو د حکومت فشارونه او بندیزونه پر خبريالانو روسنۍ او د پخا په پرتل ډیر شوې دي. شبنم دوران په وروسته کې د انډیپندنت رسپانې له انګریزي څنګه سره په مرکه کې ادا کړې ده چې طالبانو یې پلار وهلې او په مرګ کې کوخلې دي. تفصیل لا به دې سپوږمۍ اورو.
د افغانستان انټرنیشنل د ټلویزیونی خبرونو یوې چلوونکې شبنم خان دوران ادعا کړې چې طالبانو یې پلار وهلی او د هغې کورنۍ په مرګ ګواښلې ده. نوموړې دغه ادعا د برتانیوي ورځپاڼې انډیپنډنټ له انګلیسي څانګې سره په مرکه کې کړې. د دې مرکې په یوې برخه کې چې د جمعې په ورځ د همدې ورځپاڼې په انسټاګرام پاڼه کې خپره شوې، شبنم خان ویلي چې خبریالي کوم جرم نه دی، ولې یې طالبان ګواښي او غواړي پلار یې ووژني. شبنم خان دوران ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې دا خبره منلې، ویلي دي چې هو دا رښتیا ده او په خبره یې له دې بدبختۍ سره لاس او ګریوان ده. د انډیپنډنټ پر راپور کې راغلی چې د شبنم خان دوران د پلار سر، پښې او لاس زیان لیدلی. په دې مرکه کې شبنم خان زیاته کړې چې پلار یې د خپلې لور د ملاتړ په جرم اوس نشي کولی چې له مرستې پرته په پښو ودرېږي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د شبنم خان دوران د دې ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. په ورته وخت کې یو شمیر خبریالان چې په افغانستان کې دننه کار کوي وایي سختو شرایطو سره مخ دي. یو خبریال چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
موږ چې په افغانستان کې دننه په پټه فعالیت کوو او رسنیو ته یاستو ډیر تر ګواښونو لاندې یو او موږ ویر لرو چې زموږ کورنیو ته زیان ونه رسیږي او یا ونه نیول شو.
یو بل خبریال چې ادعا کوي مخکې د طالبانو د حکومت لخوا زندانی شوی هم دی، د خپل نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
په شخصي توګه زه د یو خبریال په توګه د جدي ناامنۍ احساس کوم او زه فکر کوم چې زه به بیا ونیول شم.
په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشر سمیه ولیزاده ازادي راډیو سره په خبرو کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو کورنیو ته ګواښ د افغانستان د رسنیو ټولنې ته جدي ګواښ وباله.
هر نوع اعمال فشار و تهدید
پر یو خبریال یا د خبریال پر کورنۍ د هغوی د رسنیزو فعالیتونو لامل هر ډول فشار او ګواښ په افغانستان کې د نافذه قوانینو خلاف عمل دی او په حقیقت کې د نړیوالو رسنیو او اخلاقي ارزښتونو خلاف کار دی چې دا کړنه د خبریالانو او د رسنیو د فعالینو پر وړاندې یو نوی ګواښ دی.
این یک تهدید جدید است علیه خبرنگاران و فعالان رسانه ای.
که ته هم د طالبانو حکومت تل ادعا کوي چې د بیان ازادي او د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د خبريالانو او رسنیو فعالیتونو تجمن دی، خو هغه سازمانونه چې د رسنیو او خبريالانو ملاتړ دي په ځلونو یې په خپلو راپورونو کې د طالبانو له لوري پر خبريالانو د سختو بندیزونو، شکنجو او د دوی د نیولو خبره کړې. د بې پولې خبريالانو سازمان د می میاشتې په دریمه نیټه د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو راپور کې افغانستان د خبریالانو لپاره تر شولو بد هیواد یاد کړ. دغه شان ګلوبل اکسپریشن په خپل کلنی راپور کې چې د می په یوویشتمه خپور شو، افغانستان د بیان د ازادۍ له پلوه د نړۍ د ډیرو بدو هیوادونو له ډلې یاد کړای.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر کروندګر وایي که څه هم سږکال د هندوانو حاصلات ښه دي، خو بازار سوړ دی او په ټیټه بیه پلورل کیږي. دوی وایي بازارونه ځکه ساړه دي چې د خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه دی او په همدې ټیټه بیه هم نشي اخیستلی. دغه شان له ګاونډیو هیوادونو هم هندوانې رواردیږي. ورځو تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د تازه میوو په ځانګړي ډول
د هندوانو د حاصلاتو فصل پیل شوی، یو شمیر کروندګری لسوړ بازار او ټیټه بیې شکایت کوي. په کندوز ولایت کې یو تن کروندګر اسد الله عربزاده ازادي راډیو ته وویل د هندوانو حاصلات یې ښه دي خو بازار یې ښه نه دی.
تقریبا 15 پورې د هندوانو یو من 1 کیلو خرڅیږي. دا د دقان د پلاستیک او د کوډ دا مصرف نه پوره کوي، پرې د چ نور مصرفونه غوډیر دي. نرخونه ډېر ډېر ټیټ دي، دا دقان ډېر رنگزار ده. په دې وجه چې صادرات نه لرو موږ نور مملکتو ته هم سایګانو ته.
د هرات ولایت یو تن کروندګر احمد سعید وایي چې سږ کال په ډېر لګښت او زیار سره 12 چری بزمکه کې هندوانې کرلې، خو دا هم وایي بازارونه ډېر ساړه دي.
په ویالو کې اوبه وچې شوې دي. موږ له سولر څخه کار اخلو او له څاو براباسو چې ډېر لګښت لري. هندوانه ډېر اوبو ته اړتیا لري. سږ کال حاصلات ښه دي خو بازار یې ښه نه دی.
د ننګرهار ولایت یو تن کروندګر طارق ناصری بیا وایي د خلکو کمزور اقتصاد دومره ټیټ دی چې هندوانې په دې ارزانه بیه هم نشي اخیستلی او له ګاونډیو هیوادونو څخه راواردېږي.
پاکستان او ایران هندوانې راځي، دوی هم زموږ بازارونه خراب کړي. من په 10 روپۍ خرڅېږي.
دغه کروندګر او د ځمکو خاوندان وایي چې په افغانستان کې د تازه میوو د حاصلاتو د راټولولو فصل له پیلېدو سره باید د طالبان حکومت له ګاونډیو هیوادونو څخه په تازه میوو په ځانګړي ډول په هندوانو ګمرکي تعرفه لوړه کړي او په ورته وخت کې له افغانستانه بهر یې د صادراتو لپاره زمینه برابره کړي. په همدې حال کې د افغانستان د کرنیزو تولیداتو خونې اجرایه رئیس وسیم صافی په یو شمېر ولایتونو کې د هندوانو د حاصلاتو زیاتوالی تاییدوي او وایي چې سږ کال یوازې په کندوز ولایت کې د هندوانو حاصلات د تیر کال په پرتله 40% زیات شوي دي. د طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وین عبدالسلام جواد په دې اړه پوښتنو ته ځواب ونه وایه، خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړی او د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې او مسؤل خان جنرال کوزی وایي
د دوانیو صادرات فقط زمونږ د پاکستان هیواد ته ځي، اما چون ایران خپل دوانې لري دې ته نه ځي او مرکزی آسیا ته هم بعضې وخت ازبکستان او ترکمنستان ته هندواني صادريږي.
خو هغه د هندوانو په ګډون د تازه میوو د صادراتو کچه په ډاګه نکړه. د یوازې د هندوانو کروندګر نه دي چې د پلو له کمالي او د بازار له نشټوالي شکایت کوي. تر دې مخکې هم یو شمېر باغدارانو او کروندګرو له ازادي راډیو سره په مرکه کې د بازار له نشټوالي او د دوی د محصولاتو د پلور او ساتلو لپاره په کافي اندازه سړو خونو له نشټوالي شکایت کړی و او ویلي و چې د دوی د محصولاتو صادراتو ته لازمه زمینه نه ده برابره شوې.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احسان الله احسان د هلمند ولایت نه در سره په تماس کیم. دغه حسنی وضعیت په کتو سره د افغانستان 50% وګړي ناراضه د دې حکومت څخه بولم، بل خصوصا وس فعلاً چې په افغانستان کې کم وضعیت روان دی. دې وضعیت په کتو سره 50% زراغه نه زیات ناراضه بولم، ځکه د اکثرو خلکو سره که موږ ناسته پاسته کړي هغوی داسې یو مثبت نظر د دوی په اړه ماته نه دی راکړي. نو د افغانستان د اسلامي امارت څخه مې هیله ده، د هغه مې تمنا ده چې دوی لومړی د افغانستان د بېوزله او بېکاره ولس ته د کار او زمینه ور برابره کړي. اوس پیلان دوی د وشر او زکات نیمه سالانه هم ګرځي. دا باید امامان چې په کوم مسجدونه کې امامت لري هغه د دوی خپله گزاره نه پکېږي، بیا هم دوی تقریبا د 30-35% خپله ګرځي. نو په داسې حالاتو کې دوی ډېر کمزوري بولم. نو هیله مې ده چې دغه برخې ته یو څه توجه وکړي، نو چې ولس د ځان کې نو حکومت کولی شي، او که ولس د ځان نه کوي حکومت مشکل دی. مننه.
السلام علیکم. د پروان ولایت د شنوار ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زموږ عرض دا چې د پایه موږ مشکل دی، پایه موږ نه لرو. پایه را تر و لګولې ده شنوار سره کې پایه موجود نه لري. شبکې ډېرې خراب دي، کار نه کوي، تر پایه ولري. الله ما سلام کامیاب.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا ہلمند څخه می تماس نیولې دي دا زمر د علاقو مزکی ډیره شایسته مزکی دي خصوصا د ناوی ولسوالۍ ده چې د سید انجنیران ترتیب د زرت په هانو ترتیب ته برابر سوی وي دغه یو خواهش مر د وطنداران دي مزکی سمې دي خو دغه د دغه بزګران چې دي دغه منطقه ده مسلکی نه دي ډیره غټه مزکی مګر وصول لشکي ما ول چې داسې ترتیب برابر سي حکومت ته خوا څخه چې د ازمر منطقو ته مسلکه بزګران یا مشورې بزګران ته ورکړي چې د مځکې په یو ښه ترتیب سره وکړي مځکې مشایسته دي پراخ مځکې لرو مګر وصول